د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې د خپل کوربه بشیر ګواخمینه او سلامونه ومنه په دې ګړ کې به ما سره منور شاه هم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي په ریپورټونو کې درته بیلابیل موضوعات لرو د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبرو او همداراز تاسو به په دې ګړې کې مطبوعاتي کتنې او مرکې هم دراورو په اخر کې ستاسو د خوخي خبرونه پام کوه تنزیه پروگرام هم اوریدل شي خو اول به له منور شاه خبرنو
د خبرونو سرټکی نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل سفر کوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به یې نا امنی قابو کولو کې بریالی شي او د یمن شیا حوثی باغیانو ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جاز یې ویشتلی دی او ست خبرونو تفصیل نن با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترس کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي د راتبه نواز شریف او د هغه وفد له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدکاته کوي په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر احمد کرزی په واک کې و نن په کراچۍ کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وکیلان د مې 12مه د تورې ورځې په توګن مانځي په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایي نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی همدارنګه د عوامي نېشنل ګوند د 12مه مې د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12مه مې د پیښې پر ضد لاریون کوي یاد دی وی چې د 2005 کال د مې په 12مه نیټه په کراچۍ چې کې وسلوالو د هغه وخت لری کړی شو چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کې اونکو ډازي کړی وي چې پکې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو اتسل ویخ کسان وجل شو او ترسلو زیات جوړل شو وي عوامي نېشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف کې د خپل حقونو لپاره د مې په 12م تاریخ اسلام آباد کې کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبريالانو ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې به انصافي او د پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د دې مظاهرې مهم ټکی دی صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بهادر پرون مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د دې درنې په اړه لاس نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په هکله خبريالانو ته د وینا په وخت وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوي هم یاد کړې
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو د ناوی ولسوالۍ ته چې ډېر لسکاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه و د دې پوځیانو نه نوتلې یو لوی ګام دی
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د خکېدو په اړه په داسې حال کې راډ ورکوي چې په دې وروستیو هفتو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي بلخوا ولسمشر غنی ویلي د نشه یي توکو مخنیوي یوازې د افغانستان ذمواري نه ده پرون د ولسمشر زمانه ارګ نه خبره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې او د قانون نافذولو د نړیوالې ادارې له مرستیال خاغلی ویلیام براون فیلډ سره پرون په ارګ کې ملاقات کړی دی چې پکې د نشه یي توکو په اړه د ګاډې تګلارې د دې د سمګلینګ د مخنیوي څو اړخیزه همکاري او له یو بل سره د معلوماتو د شریکولو په موضوعاتو بحث وشو د یمن شیا حوسی باغیانو پرون ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جازی ویشتل او غورځولې ده. دا خبره یو شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلی وو د خپل مشن پر مهال یو جنگی جاز لا درکه شوی دی. د حوسیانو خبری ټلویزیون المسیرا ویلی د حوسی قبایلو هوایی دفاعي نظام د ساده په وادي نوشور کې یو جنگی جاز غورځولی دی. یاد سیمه د حوسیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غورځول شوي جاز د ملبې او د هغې تر څنګه د قبایلیانو د خوشحاله نمانځلو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوټین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې ناامنۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د تېرې فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. او وروستی خبر دا چې د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هند تر واک لاندې برخې پولیس وایي پرون یو بس چې پکې ګڼ شمېر خلک سواره وو یوې ژورې کندې ته غورځېدلې چې پکې 30 کسان مړه شوي دي. د یادې سیمې د پولیسو مشر دانش رانا ویلي داسې ښکاري چې د یو موړ نه د تېرېدلو په وخت بس د ډرایور د قابونه وتلی دی. نوموړي ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان ژوبل شوي هم دي. دانش رانا زیاته کړې چې د پیښې ځای ته پولیس رسېدلي وو او د زخمیانو د ایستلو کارونه یې ترسره کول. دا بس اودمپور نومې ښارګوټي ته روان و چې د هند تر واک لاندې کشمیر د مرکزي ښار سنیرګر نه 200 کیلومتره لرې مروټي نومې کلي سره نږدې د حادثې ښکار شو. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کړ. په دې غړې کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اور. کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف دغلته ورځي. د افغان پارلمان یو غړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ډیر ضروری دی.
که چیرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي په ځمونه کې صادق نه اوسي او دوی مخکې سیاست ته د پای ټکی کښېنږدي بیا به هم د تېر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته رانشي.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مې په 12مه د وډل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي. تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک وجل شوی دی. د قبایلو مشرانو ولې خوندي نه دي؟
د پاټه او عوامو کې دا شاشي مهربي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلې کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلې کېږي.
په اونې ذاتن زی خبرونه پام کوه کې بواوري
په سرکاري هسپتال کې خو به په آرام شوي. هلته خو په واډونو کې دومره لوی لوی مونګکان ګرځي لکه پیشوګانی.
ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسو. اوریدونکو لومبی رپورټ ته بور شو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف کور بده. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه کیږي چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکارۍ او تړونونه لاسلیک کړي. د حقلا نور تفصیل سراج ظهیر څخه.
اسلام آباد کې د دفتر خارجا لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړي به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله سره ویني. خبر پاڼه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړل کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې نوموړي په کال 2014 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او یو پام دی اړوند یو مرکه درته دروړو د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسال کې د کابل په دورزي چې د روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو د خکولو لپاره د دواړو خو ملکی او پوزي چارواکو د یو بل هیوادونو دوري کړی دي. د دوی په وینا دوی د ترګرې سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د خکولو په حق له خبرې کوي. زموږ په دې خبرونه کې به د افغان پارلمنت د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي اریان یون سره مرکه وورو چې ما بشیر ګواخور سره کړی او په سر کې مې ته پوښتلی چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي او کنه.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه تلل شي او هغوی به مدد کړی شي خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خپل په ځوانو کې صادق نه اوسي او دومره سیاست ته د پای ته کې نه دي بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه په کار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د اوس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. د قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسونه ډېر تجدیدي دي او د سترګې په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا شي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنسري شي. نو که چېرې دوی د سولې په اړه څه په منځ ته یعنې عملي ګامونه پورته کړي نو په دې سولې په پروسه کې د دې ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي نو دوی باید خپل پروګرامونه په ساده پاوسي.
تاسو د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا رانه وغواړي په افغانستان کې یعنې فشار راوړي په کومه ډلو کې طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتمن هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که مونږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو په واري سفرونه کړي وه، ته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دې شي افغانستان کښې او مذاکرات څو کړي او د افغانستان ملي ګټې ورته مطرحېږي، تل به دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او مونږ دوی وایي چې مونږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس کېږي. خو زمونږ ګیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوله غواړي. بېشکه چې
ډېره سخته راباندې تېره چې هر څه
کوي. مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2000 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. 8 کاله مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې د پولیسو په ډزو کې 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلي ته راوتي وو. دوی کې 240 پښتانه وو. په اړه یې لږ مخکې موږ د خپل همکار ظفر کریمی نه په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
نن چونکې د مئی 12 نیټه ده، دا ورځ چې دا په کراچۍ کې اکثر تنظیمونه چې دي د هغوی لخوا دا د تورې ورځې په توګه باندې نمانځل کېږي. وکیلان چې دي هغوی نن مظاهرې کوي، هغوی په خپلو موټو باندې هم تورې پټۍ تړلي دي او دوی په عدالتونو کې د کار نه کولو هم ویلي دي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه د ډېرې مودې وروسته دا ځل یو سیاسي اکټیویټي کوي. هغوی د لویې جلسې اعلان کړی دی. دوی د کراچۍ سیټي ریلوې سټېشن کومه چې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده، هلته دوی د غټ جلسې اعلان کړی دی. نن مازیګر دوی دغه جلسه کوي او دوی وایي چې تر څو پورې په 12 مئی کې د ککړو کسانو هغه نیول شوي نه او هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي نه، دوی به دغه شان د 12 مئی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. دغه شان عوامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه نن په کراچۍ کې د امپریس مارکیټ نه د کراچۍ پریس کلب پورې د 12 مئی د پیښې په ضد باندې چې دی هغه مظاهره کوي. دغه دوی هم غوښتنه کوي چې په دغې ورځ باندې چې کوم کسان وژل شوي وو، د دوی د ګوندونو غړي وژل شوي وو، دغه شان کوم پښتانه چې وژل شوي وو د هغوی قاتلان دې ونیول شي. زه به تاسو دا ووایم چې په دې ورځ باندې په 2000 کال کې د نن نه اته کاله مخکې په کراچۍ کې د 12 مئی کومه پیښه چې راغلی وه، په دې کې 8 کسان وژل شوي وو. په دې 8 کې 2 چې هغه پښتانه وو، او دا پیښې چې دي دا د کراچۍ په ملیر بلوچ کالونه او ټولو هغې ځایونو کې مخې ته راغلې وې، کله چې د مختلفو علاقو نه خلک د کراچۍ ایرپورټ ته را روان وو او په هغې وخت کې د لرې کړی شوي قاضي افتخار محمد چودري هرکلي ته راتلل.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پښتنو پر قومي مشرانو د روسیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګولې یا دوشنبه په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې هکله دا رپورټ اور.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو ووژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلې په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپله هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کوم قبایلي مشران چې دي کوم ملکان چې دي اور چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي وي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وي هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوي او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شهیدان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکورټي اخیستې شوې د هغوی واپس سیکورټي ورکړل شي. د پاتا او عمود کې دا اساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلې کیږي او نه د پاکستاني په نظر کتلې کیږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي، 4255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوسه په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پرېښي دي، پولیټیکل
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړ پړو چارواکو سره په همدی خبرو باسونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ته خدا په کور دی اوس موږ سره ټریبل ملکان دي، دا خو هر وخت کسان دي او دیو بیا دیو نغام ورکی امن لشکر مشران اینجور کی بیا غریبان دی که دا وپا و شهیدان مشی او پا کار داری دا دیو حکومت تا مو دی سترتا دا خواستی دیو سیکورتی انتظامات وشی ورده.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دستخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرونو د خبرې رسې په جمرود کې د کوکی خیلو قام یوه لویه جرګه کړه. دې جرګه کې په دې سیمه کې د بدامنۍ د مخنیوي په ګډون یو شمېر پریکړې وشوې. مشرانو وویل چې دلته به نور سودی کاروبار نه کیږي او د نشه یي توکو مخنیوی به کوي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی په جمرود تحصیل کې د کوکی خیل کمپ یوه لویه جرګه کې د سیمې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وشوې او ځینې ناقانونه کاروبارونو نشه یي توکو او په جرګو کې د بډو رشوتونو د اخیستو د مخنیوي په حق له هم پکې پریکړې وشوې. د دغې جرګې په وخت یو ځایي مشر حاجی نور مراز کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل:
موږ دا خبره وکړه چې کوم په علاقه کې بد امنیت کومه خبره مخنیمائی کول او منشیات مکمل بندی دل او دریم خبر ادا چې سودی کاروبار ختم دل او چکه می صاحب موږ دغه وخت نه مخکې کوم معاملې شوې غولې او طریقا مخور کول چې خلک ولنج پیرونی شي وایندای پر مکمل بندی دل.
په دې جرګه کې شریک مشران وویل چې په جمرود کې د ترګری زیاتره پیخي د موټر سایکل سورو وسلوالو لخوا تر سره شوې دي، نو ځکه په دې سیمه کې د موټر سایکل په چلولو باندې هم بندیز ولګولو. په دې اړه ملک فیض الله جان کوکی خیل وویل:
قوم کوکی خیل خو دا فیصله کړی دا چې په خپل علاقه کې په موټر سایکل چې هغه نوی ډیر موږ ته تکلیف جوړېد په ټوله علاقه کې پریشانی وه، مصیبت وې، وه ټوله علاقه کې سرچ کېده، نو په هغه باندې موږ پابندي لګولې وه چې هغه باندې څوک نه ګرځي. د دې نه علاوه په هوایي فایرنګ هم پابندي ولګوله. الحمدلله خدای دې په نظر مکی زمون په علاقه کې بلکې د خیبر ایجنسی په سطح باندې خبر وکم او بیا خاص کر دی 45 په سطح باندې زمونږ د لنډې کوتل جمرود کې خو تقریبا 85% انشاءالله امن امان سچویشن ٹھیک رہے.
او یو بل مشر ملک اسرار الله کوکی خیل په جرګو کې د بډو رشوتونو د اخیستو په اړه خپل وضاحت وکړ او وی ویل:
زه په دې تحصیل کې مطلب داسې مشرانو مینم چې آپ په جرګو کې پیسې نه اخلي. داسې خلک شته کنه؟ نو دا خو بد نه دي، دا په عرضی کې کیږي، دا په هر چرته کیږي. زه تو ته ډسټریک والا ورکم د وکیلان سمره پیسې فرض کا، دا مې قسم وکیلان دي کنه، خو زیاته نه دی په کار. موږ دا هغه دی د قوم ڈیسیژن دی او دا ویلی دي چې یاره یوه فیصله موږ سر ته ورسو، نو که بیا څوک سشویر کی چاله نو خیر دی کنه، ځکه چې دواړه فریقه په خوشحال زکوي چې هغه په منځ کې فیصله وشي. هغه ته موږ په سوه یو دا موږ روایت ډیر وخت نشاره په سوه ورکړو کنه.
د جرګې غړو وویل چې موږ په دې سیمه کې زیاتره مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړی دي او هڅه کوو چې دا باقی پاتې هم د خپلو ځانونو حواله کولو ته راضي کړو. او د دوو پریکړو نه د سرغړونو په صورت کې جرمانه هم مقرر شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو په لندن ریویو آف بوکس نومې مجله کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ابټ آباد کې څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. نوموړي لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ابټ آباد کې د دې عملیاتو اجازه ورکړې وه. سپینی مانی یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش داوا رد کړی ده. زمون همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان زینو دفاعي چارواکو بخنغړم دفاعي چیړونکو سره چیړلې او دا ریپورت یې جوړ کړی.
خبریال سیمر هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په بټابات کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په بټابات کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا کاته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به ټابات ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني به. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمر هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیړونکو ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نوموړي وایي د اسد دورانی ورستې مرکه او د سیمر هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغې مرکې شاوخوا سرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوې وه او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یوه کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمر هرش هم یوه کیسه کوي چې شاته یې بله کیسه ده. که سیمر هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکړل شوي دي.
له ډاکټرې صدیقې مې پوښتنه وکړه چې که سیمر هرش ته معلومات ورکړل شوي وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو. نوموړي وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زه که دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمر هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخ ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یوه خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لنن لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال حمدا خبرہ پر ٹولنیز اور رسنے کڑے وا زما پ ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چھ د پوستن نا یو ڈول نا آرامی دا چھ د دی ڈول وڑو وڑو کیسو پ صورت کے باہر راضی او سرگندیگی نو د دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا د اسد درانی د خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی پان په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمر هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د پامیر سایل رپورټ مو اوري. د خبرونې نیمې ته ورسېدو له منور شاه به د خبرونو لنډیز وره.
نن با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی دولسمه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مئی په دولسمه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړی شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلي کوونکو ډزې کړې وې، چې په نتیجه کې یې د وکیلانو په شمول د بېلابېلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات جوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا او کمران ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنه په قابو کولو کې بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشو کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیا حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازی ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر چار سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوټین او لاوروف سره لیده کاته کوي، چې په کې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نه آرامۍ په اړه خبرې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له منور شامو د خبرونو لنډیز واورید. اوس بزمنګ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې وغټ کې وای.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1971 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات په خیبر پښتونخوا پریوتې دی. ادارې مخکې لیکي اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانۍ تجارتي هلې ځلې بحالې شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمهواران د غیر ذمهدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بېروزګارۍ خاتمه وشي، کومې چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس د پېښور بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصیره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی، نو هله نه یو مخصوص لابي په څه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. دا شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بهاله کې هم د څه دلچسپۍ مظاهره ونه شوه. دا مسلې په څه نه څه طریقه هوارې شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې بادشاه خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز وشو. ادارې په وینا که داسې وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهات، ټل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې بادشاه خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیره کلی کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ ترکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د دفاع کمیټي په خپلې ولیکنه کې ویلي چې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دا مهال داسې څه کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي وساتي. بلخوا هیومن رایټس واچ یا د انساني حقونو د څار ادارې لیکلي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو په مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکه پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره د افغان پولیس سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو له وجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپې خوشتونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د ګواښونو لړۍ دوام لري او نه د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت څه کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر اونۍ په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې ښځې هم شاملې وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې ښځې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو ښځو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د ښځو د حقونو او دې سره سره تر پوهنتون کچې پورې د ښځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بله غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د ښځو په ملازمت هم سه اعتراض ونه کړو. راپور یادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپله اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کومو ښځو چې د طالبانو واکمني لیدلې هغوی اوس هم په دې یقین نه کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمن دی، خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې د پام وړ دي او ډاډ یې څرګند کړی چې ستونزې به هوار شي. په اړه د اجملند رپورټ اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دغه حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بر شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه ما تاسو ته ویلي وو چې سکال ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم، که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعدف ولایزی مملکت کې صلح، ثبات و رفاس نایل خود شده.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه تر سره شوی عملیات بی ساری وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوی په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیر لسکاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته یې امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د ده په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا خپله په منظمه توګه هره ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د نونس تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوي او نه داسې بندیان خوشی شوي چې د افغانستان د محکمو د حکمونو له مخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو نورو افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربېره ماتې خوړلې.
د سولې پر لو
موږ په خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل. بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې داغه مینه له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا ځمنو خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
خدای ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
او اوس هم اوریدونکو د وادي سره سم تاسو ته پام کوه اونیزه تنزیه خبرونه درورو د زموږ همکار امن الله ناصر د ته جوړي.
دا راډیو کمال دے. السلام علیکم گرانو. اپریشن زدہ، زلزلہ زدہ، سیلاب زدہ، قہر زدہ، بے روزگاری زدہ، بے اتفاقی زدہ اوریدونکو ستاسو د نور زدہ کول د پار را ورسیدے گورگین مرچکے، یعنی تاسو خپل ځان اوس د نور زدگانو سره سره گورگین زدہ، توتکی زدہ، سورسک زدہ او شالیلا بادامی زدہ هم بللی شي. پدی هلیو چې پرودونو باندې د تیز رفتار موټرونو په ضد کې براغلی نه یاسته، د دوی په دوړو کې به خاوري خاوري شوی نه یاسته، د دوی د لوګي په سبب به مسپګمې توري او په سینه کې تخته شوی نه یاسته، د هغه ګراکانو چې شان اخلي نه صرف تیم پاسوي، د هغه ګراکانو بې ځایه تپوسونو به قهر ولی نه یاسته، د بجلی بلونو او د ګیس غونډه ټکسونو به بیره ولی نه یاسته، په خوب کې راغلي د محبوبې پلار به لکټه لاندې را غورځولی نه یاسته، د ټیوی د بیلو بیلو چینلونو انکرانو او د بیلو بیلو پارټیو د سیاستدانانو رنګارنګ تقریرونو به لیونی کړي او ذهنی ناروغ کړي نه یاسته، او بیا ستاسو د پښتنې یعنی عیادت د پاره راغلو خپلوانو تربورانو د یوې یوې میاشت میلمستیاو او خدمت به له خپله کور او حجرې نه په منډه منډه کړي نه یاسته، د هغوی د ماشومانو شور شرابي به په سایکل سپاره درېیم کلي ته فرار کړي نه یاسته، او د هغه کلي ماشومانو به بیرته د ډبرو په ویشتلو ویشتلو خپل کلي ته مجبوره او راستانه کړي نه یاسته. نوگرانو لیوی خوانه د ناروغین در پدره او بیا د دې تپوسته در غلو خپلوانو د خاطر او مدارت نه په خودکشی مجبور شو او ریدونکو د پښتانه خو غم هم مصیبت، خوشحالی هم جنجال، مرگی هم ډیر ګران او ناروغی هم د سر درد وی. څنګه او ولی راشي چې دا وخت مونږ د خپل استودیو اکشن او ریاکشن د یو ناروغ کہانی هم د په زبانی در تاسو پوری در ورسو. دی مریض لتیری وی افتینه زمون په استودیو ګړبړی شن باندې قبضه کړی ده او نوزی د دمرکا په کلمی خود تو تکی چکر بازه په خپل چکری انداز کې در تاسو پوری در سوی تو تکی چکری او ناروغ.
ناروغ ورورا بلا دی واخلم
شتری مشی
ای اوی الوی اوف خبردار چوران دیران مشی کری دا ٹول بوتل بوز کم
وی 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 پدی بوتل کی دیش چشی
پدی بوتل کی می دو زکام توخی سردرد پخی درد ملا درد گیڈی درد کبز ٹی بی شگر ہائی بلیڈ پریشر ڈاون بلیڈ پریشر چوئے مار گولیانی مچھر گولیانی ٹولی گولیانی او دوایانی می سر مکس کری دی مکسچر می جوڑ کری دی کلا نجدیش می جنے خورم نی زما دا قتل کیس با پتا بانی کی گی آو
نا تو زمان سٹوڈیو تا ولی راغلے خو ورش حال تا اسپتال تا کور تا حال تا دا دوایانی اخرا
دا غزین خورا غرزی دلیم جنی دری کال پا کور کیوم دری کال پا سرکاری اسپتال کی او پیند کال پا پرائیویت اسپتال کیوم اخیر می فیصلہ اکرا چراشا دا میڈیا نا مدد والا او راغلم ستاسو پا استودیو باندی می قبضہ اکرا دا خودے بار دے دا دی جولے روی دے دا آئی ڈی پیز کیم تمی واسد ویزم اپریشن ضرب غزب والا ہوتے می ورکه تیاریم بس کور ته می مال ته وای په اسپتال کې می مداخله وای
یو یو دا سړی خو لیونی شو ته د کور او اسپتال نه ولې دومره ډارېږې
کور ته ځم خو کور ته نه ځم جنی دا د نن پنځلس کاله وړاندې یو ټریجدي ستوري ده په کور کې پروت وم بس یو معمولي تبه مې وشوه زکامو بس خپلوان خبر شو یو لین بلگیدلی و زما غریب د کور مختا کور نشو هوټل شو چې د ارچا بچایو او بسکټو ته زړه اوغوښت زمونږ کور ته به راغلی او بیا به تر ماخوستنه ناستو ټایم بې پاسو ډاکټر د آرام او خوب دوایانې را کړې وې هغه آرام چېرته خوراکې خو بیا هم خوشحاله وم دا خو چایو والا و د ورځې به ناستو ماسخوتن به خپلو کورونو ته لاړو های 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 دلری خپلوان خبر شو توبه توبه توبه
دلری خپلوانو بیا څه وکړه
های 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 خورکه څه درته وایم پلار خو به زما تربورو اغه خبرات لو د اغه سره کور ودانی اتلس ما شمان بس زما کور خو پات نشو بس دا ای ڈی پی سکیم شو دا خوراغل اغا نور تر بران چی خبر شو اغوی هم را روان شو راغلو دا پورا یوی یوی بیاج دا پارا خپلوان نو بس جول لخ کرو بس آباد شو زمون پا کور نه خوب نه آرام نه ورځ معلومه وای نه شپه تبه مې په بدو واوخته ټیبي ترېنه جوړ شو سر درد مې په بدو واوخت شوګر ترېنه جوړ شو
ښه نو ته ځکه دلته راغلې
اے ساده جنه ډایرکټ دلته کله راغلې وما سیدا لاړم پرایویټ اسپتال ته ما وې دلته بنو یو څو ورځې په آرام تیر شي دلته به دې خپلوانو نه خلاص شم هغه چیر ټول اسپتال ته راژرو شو د شپې او ورځې دلیر ارته پراته وو د چا چې به په عدالت کې پیشیانې وي هغه به هم زما د تپوس په بهانه دلته راته پروت چاکی با پا بازار کی شاپنگ کولو غیب زما پا کمره کی میل بانو چاکی با دکلی نا مریض را ہوستے ہو غیب زما پا غیر کی چې د اسپتال بیل می ولیدو بلډ پریشر می د کمیز نه بهر راووتو شوګر می تر ترمامیټر نه بهر شو او بیا چې می د دوی د خوراک او سکاک چای او د هوټل بیل ولیدو بس بل لار خو نه وا د پرایویټ اسپتال د کړکۍ نه براسته باتروم پایپ را وغورځېدم او راغلم سیده سرکاري اسپتال ته
چلو شکر دی چې ځان دې زین خلاص شو په سرکاري هسپتال کې خو به په آرام شوې هلته خو په واډونو کې دومره لوی لوی موږکان ګرځي لکه پیشوګانې او دومره لوی لوی سپیږی وي لکه مچۍ هلته خو به نوې درپسې راغلې
های های زمونږ تربوران خو انسان په دوزخ کې لا نه پرېږدي دا وایي سرکاري هسپتال ته خو به نه وي راغلي هلته راغلو نن سبا خو اسې هم ټول په آی ډي پیز کیمپ کې دي د مخه به لا خو د حیران خان درنې ته وتلو هلته مې وخت تېرېده اوس خو هغه هم تشته بس ټول هسپتال ته به جوماته راغلو اول خو پسې روزه و اخر چیله شوه او بیا څلور میاشت بس هغه ځای نه هم راوغورځېدم درې څلور ورځې شپې په بیلو بیلو باتروومانو ګیره جانو او مسجدانو کې د اوسېدو وروسته دلته راله به استاد په اسټوډیو می قبضه وکړه
یو یو نو ته به دلته تر څو پټې
چې تر څو په حق نه یم رسېدلې کم از کم زما د مرګ پس ته خو به خلک سبق والي خبر به چې ستاسو د راډیو کمال له لارې او بیا به د خپلو تربوراکو څخه په تپوس تپوس کې تپوس نه جوړوي لکه زما د چی جوړ کړو
سپین می سو ویښتان نظما سپینه ډاکټر جان سستا سم قربان کل می دکھے راتے الوی الوی زما سپینه ډاکټر جان سستا سم قربان علاج دکرم پریشان کل می دکھے راتے الوی الوی مینا جوڑی جو سر درد مینا ختمی جے زوکا مینا جوڑی جو سر درد مینا ختمی جے تک تک دزرا تیزی جے او گڑ گڑ پنس کی کی جے تک تک دزرا تیزی جے او گڑ گڑ پنس کی کی جے را پوری سو ٹخان بس مینا ڈاکٹر جان سستا سما قربان علاج اکرم پریشان اللہوی اللہوی ماس بنا ڈاکٹر جان زستا سما قربان علاج اکرم پریشان کل می دکھے راتے اللہوی اللہوی ماس بنا ڈاکٹر جان زستا سما قربان علاج اکرم پریشان کل می دکھے راتے اللہوی اللہوی
د پښتنو په کور کې کمر شوي نو به هم پوره کال حجره له میلمنو نه ډکوي او که دې واده وکړې یا دې زوی پیدا شو نو به هم تر هغو پورې چې د هلک غاښ نه وي راغلي تورې او شنې چای به پخیږي شورواوې او روشونه به جوړیږي او ګپې شپې به روانې او که چیرته بیا ناروغ شوي نو به هم همدا حال وي اگه خپلوان خو خوي چې راشي د تپوس دپاره څه میوه او څه جوسانې را اخیستې وي د څه ساعت دپاره کینی مریض ته تسلي ورکړي او بیا لاړ شي خانه خو دې د هغه خپلوانو خرابه شي چې یو خو دی وي او درې نور په پسې وي او چې راشي او دې ویني اوله خبره یې دا وي الله سرنگ تگجر شوی ظالم خونیم نه پات شوی او بیا دلتا یو میاشت ناشت می تر چوپوری چیه ناروغه دا کورنا گورتا نوی ورخ کتا کلی پا وقت دری دری واره چی دری دری روشه او پینزه تپخ شورواوی خود دا داشی خپلوانو نه دا زن دا خلاصی دو طریقه دادا چې په دوهمه ورځ د شوروا ټپ ته یو پاو جمال ګوټه ور واچوه چې وی خوري بهر لاړ شي او بیا بیرته نشي را او پاتې شوه د دوی سره راغلي دوه درزنه ماشومان او درې بیګمات د اغوی په کمره کې داسې مونګکان اوري لکه او داسې سپږې اور پرېږده چې سهار وختي خپله کډه بیرته اوتړي او روان شي او که مو داسې ونه کړه نو بیا پام کوه تاسو به کډې تړئ ځان به ټینګوئ یوې خواته د ډاکټر انجکشن ته د هغه د بیلانو انجکشنونو ته او بیا د خپلو خپلوانو د نخرو پیغورو او خرڅونو و انجکشنونو ته هو پام کوه پام کوه لکه پام کوه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
Tourism